وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د یک شنبه ورځ ده، د 1202 هجري لمریز کال د وږي سنبولې د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر لا ولې سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مزاج ملند هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلو پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د پروان په ولایت کې د یو مین په 14 کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو مشران به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤل وي. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد له کانګرس غوښتي چې د سوریې د حکومت خلاف دي د پوځي ګزارونو تایید وکړي. د پروان په ولایت کې د یو مین په 14 کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د دې برید قربانیان د کرومایدو د کان امنیتي کارکونکي دي. د رپورټونو له مخې دا 14 پرون د باګرام په ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شو چې د کرومایدو د کیمیاوي موادو د انتقال موټر له سیمې د تیرېدو په حال کې و. د باګرام د ولسوالۍ د امنیو قومندان حشمت مسلم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یګر د موټر هایلاکس کتی امنیتی مدن کرومایډ کې میخواستند په طرف مدن انتقال میدادن.
د کرومایډ د کان امنیتی کتی او موټر چې د کان خواته روانو د لارې په وګدو کې په یو مین چې د افغانستان د سولې او ثبات د خونانو ځای پر ځای کړي او برابر شوی موټر په بشپړ توګه لمنځه تللی شي. اته کسانی وژلي او 15 کسانی ټپیان کړي دي. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو مشران به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤل وي. د ولسمشر کرزی د دفتر خبر پاڼه چې پرون خبره شوې وایي چې د وسلوالو طالبانو رهبران او قمندانان د خلکو په وړاندې جنایتونه ترسره کوي او ځواب به یې ورکوي. خبر پاڼه په کندهار کې پرونی انتحاري عمله او په هلمند او بغلان کې بومي چاودنې هم په شدت غندي او زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو قمندانان او رهبران باید وپوهیږي چې د داسې کړنو په ترسره کولو د خلکو له کرکې پرته نور څه نشي ترلاسه کولی. اعلامیه وایي چې طالبان د خپلو بادارانو په اشاره په افغانستان کې غیر ملکي کسان وژني. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد له کانګرس غوښتي دي چې د سوریې د حکومت خلاف دي د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا له کبله د پوځي ګزارونو ترسره کول تایید کړي. اوباما ویلي د اګست پر 21 نیټه شوی برید ناوړه برید او چې غواړي داسې ځواب ورکړي چې نوموړي محدود پوځي عملیات وګڼل.
After careful deliberation I have decided that the United States
ولس مشر اوباما وایي ما تر محترمانه غوړ روسه پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالات باید د سوریې د رژیم د اهدافو پر ضد پوځي اقدام وکړي. دا به مخاله مداخله نه وي، مخبل اسکرالته نه ورسو، بلکې دا به د وخت او پراختیا لپاره محدود اقدام وي چې زه باور لرم چې د بشر الاسد رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال په خاطر مسول ګڼلی شو او ځواب ورسخه غواړو. د شنبه په ورځ نه وخت سپینې ماڼۍ کانګرس ته یو مسوده استولې چې پکې له کانګرس څخه د سوریې د حکومت پر ضد د ځواک د کارولو رسمي اجازه غوښتل شوې څو دا هیواد د کیمیاوي وسلو له کارولو منع شي. تبه ده چې د امریکا سنا او د استازو مجلس به پر دې باندې د سپتمبر په 9 نیټه په پیلېدونکو ونې کې بحث وکړي. د امریکا اداره وایي د کیمیاوي وسلې په دې برید کې په سوریه کې تر 1400 زیات کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو مفتشان چې د برید سیمه یې لیدلې د وایي درې ونې وخت پکار دی چې راټول کړي شواهد وڅېړل شي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو غږ کړی چې ملګرو ملتونو ته داسې اسناد وړاندې کړي چې د بشر الاسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعاوې ثابت کړي. ولادیمیر پوتین پرون ویل د سوریې رژیم د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د ګټلو په حال کې دی، نو د کیمیاوي وسلو استعمال بې مفهومه کار دی. پوتین ویلي ولسمشر باراک اوباما چې د سولې نوبل جایزه یې ګټلې باید په سوریه د پوځي حملې ممکن ملکي قربانیان په پام کې ولري. اخوا د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د کیمیاوي وسلو کارپوهان چې د سیړن لپاره سوریه ته تللي و هالند ته ستانه شوي او د خپل کار په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون سره غږېدلی دي. د دې سازمان د عمومي منشي یو ویاند ویلي د کارپوهانو دا ډله پرون له سوریه ووته څو هغه طبي نمونې او د پیښې د ځای خاوره چې لابراتواري معاینې لپاره اخیستل شوي په خوندي ډول ولېږدول شي او وڅېړل شي. او وسلوال کسان په بغداد کې د سنیانو یو مسجد ته پرون نه وتل او 15 تنانې ووشل. دا حمله پرون شوې د امنیتي چارواکو چې حمله کوونکي په سیمه کې ډیر په هغه سیمه کې ډیر خلک یې شیاګان دي د سهار د لمانځه پر وخت جمعه ته ورنه وتل او پر خلکو یې ډزې وکړي.
سلام، زه سباون کاکړم د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه داسې اټکل شوې دي. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 3.4، په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 2.6، په مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 2.9، په کندهار کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 1.6، په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.28.
وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه اومه تحلیل لرو. ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو رهبران د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤل دي. نوموړي په یوې خبر پاڼه کې په افغانستان کې وروستۍ بمی چاودنې او بریدونه غندلي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدی خبره وو چې د ننګرهار او لوګر ولایتونو د سارک او وزری ولسوالیو قومي مشانوي په دغه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو وروستیو پوځي عملیاتو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دانګام کې د پاکستان پر ضد مظاهره شوې ده. دغه ولسوالی د چیل څو کلون رئیس د غلطه د پاکستان له لوري توغول شوی توغندې لګیږي. په دې اړه لکونه درته ریپورت وړاندې کوو. او د سوریه روان حالات هم سیړو چې پکې بواوري د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما په سوریه کې د بشر الاسد رژیم پر ضد د محدودو پوځي عملیاتو پریکړه کړې ده. نور ریپورتونه هم لرو. لمکسر اوسئ. دا ازادې رادیو دا ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو رهبران د افغانستان د ولس پوړاندې مسول دي. د ولسمشر کرزی د دفتر خبر پانه وایي چې د وسلوالو طالبانو رهبران او قومندانان د خلکو پوړاندې جنایتونه ترسره کوي او جواب به ورکوي. د دې مسلې نور جزئیات له فرشتي جلال سیناورو.
جمهور رئیس حامد کرزی پرون په کندهار کې انتحاري حمله په شدت غندلې ده. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي په کندهار کې په پرونی انتحاري حمله کې لشتلجه شپښتنه وژل شوی او تر څلور وشت زیات زخمیان دي. د جاوید فیصل په وینا وژل شوی کې څلور ملکی کسان، یو پولیس او یو د کابل بانک د سیمه ایز دفتر ساتونکو شامل دي. د کندهار شهر په منځ کې د حمله پرون غرمه د کابل بانک د دفتر په وړاندې وسوه چې د دولتي چارواکو په وینا په زخمیانو کې زیاتره ملکی خلکو. د سیمې وو دون کې چې د حمله په وخت حالت وو ازادي راډیو ته وویل
نن مې بیتل دا موږ د برتکانداري بین نه ستکانداري مو کول ورته شام وو یو دم پټا وسو فلنجر کې ټپانو مړ اخیسو موږ شپخانی خو ته یوړل
ټول د سکوټه پراته وو چې ما خپل ورسره پورته کړل. ډېر انسانان د چاپ شه نه چا لاسونه نه د چا سرونه نه.
دا په کندهار کې په تیرو څو باندې 2 میاشتو کې لومړی ستره خونړۍ حمله ده چې د رپورټونو پر اساس تلفات یې تر ډیره حده ملکی خلک دي. د ازادي راډیو خبري الوای چې تر اوسه هیڅ ویډلې په کندهار کې د دې حمله مسولیت نه اخیستی. خو د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو طالبانو قومندانان او رهبران باید وپوهیږي چې دغه سي جنایتونو په ترسره کولو یوازې د خلکو کرکه او د خدای عذاب د دوی په برخه کېږي. جمهور رئیس حامد کرزی په دغه اعلامیه کې په هلمند او بغلان کې هم د بمی چاودنو غندنه کړې ده. رپورټونه وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د جمعې په ماښام په بمی چاودنه کې 2 لسټنه ووژل شول. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې هم 15 هلکان چې په سیمه کې شپنی کوله په چاودنه کې ووژل شوي او 3 نور زخمیان دي. د جمعې په ورځ په کندوز کې هم په انتحاري حمله کې د دې ولایت د دشترچی ولسوال او شپږ تنه ووژل شول او 2 لسټنه زخمیان شول. په داسې حال کې چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وځي، د امنیتي وضعیت څرنګوالی او راتلونکي د ډیرو ولسی افغانانو لپاره یو عمده اندیښنه ده.
تاسو واوریدل چې ولسمشر حامد کرزی په طالبانو غږ کړی دی چې د دوی وروستي بریدونه په افغانستان کې پرته لدی چې د خلکو کرکره وپاره ای بل کوم نتیجه نه لري. زموږ غږ لاسه دی راډیو نوای. د انګام کې د پاکستان په ضد مظاهره شوې ده. کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستانیو د بریدونو په خلاف په سلګونو کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چیانو له نړیوال ټولنې او افغان دولت غوښتنه کوله چې باید د پاکستان د بریدونو مخه ونیسي. روح الله انوري نور تفصیل راکړي.
مظاهرینو د پاکستان د پوز او د هغه هیواد د حکومت خلاف شعارونه ورکول. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو نږدې څلورو کالو را په دیخوا د پاکستان د فوز له لورې د کونړ په ټولو سرحدي ولسوالیو او په ځانګړي ډول په دانګام د توپونو درنې توغندې راویشتل کیږي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو تر دې دمه افغان دولت او نړیوالې ټولنې د یادو بریدونو د بندولو لپاره هیڅ نه دی کړی.
پاکستان د خوار ګولې راځي زمونږ کورونه یو څه زمونږ زنانه کونډې شلې تیمار کړې تیمار کړې شهیدان زمونږ یو څه دوه په راکم کې ګولې راځي چې اوس ماشومان او خلک له پوټې ګوري څو په دومره د پناه ځای نه ورکه چې هغه پکې ډېر
مظاهرینو ګواښ وکړ چې که چیرته د بریدونو مخه ونه نیول شي نو یا به له سیمې کډې واخلي او یا به هم د پاکستاني حکومت په ضد ملي پاڅون وکړي.
موږ ترې خپل جرم او خیال موږ ته اجازه راکړي چې موږ د علاقې لار موږ ته راوښي چې هله موږ اختیار کړو چې خپله چې زموږ حکومت یو باید موږ څه پوه شي
د کونړ والی شجاع الملک جلالا د پاکستانی پوځونو لخوا په کونړ کې دونکو بریدونه وغندل او په پاکستانی غږ وکړ چې باید خپل پوځیان له بریدونو منع کړي.
دا تر په چې دا کوم مزایل او یا کوم توپونه روان دي مونږه غندو مونږه دا د ګوندې ټوب حق نه دی دا د مسلمانې عمل نه دی. مونږ به ان شاء الله کوشش کوو چې خپل د مرکزی حکومت سره دی د مشکل په حق لاغو ته خبرې وکړو.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې خلک په داسې حال کې د پاکستانی پوځ په ضد مظاهرې کوي چې یوازې څو ورځې وړاندې ولسمشر کرزی پاکستان ته سفر درلود او د هغه هیواد چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د روان جنگ د ختمولو او د سولې پروسې سره به همکاري کوي. کارپوهان وایي چې په کونړ له نوو بریدونو څرګندېږي چې د پاکستان ملکی حکومت او د پوځ د خبرو ترمنځ زیات واټن موجود دی.
و موریدل چې د دانګام په ولسوالۍ کې خلکو د پاکستان لخوا د توغندیو د گزارونو په خلاف مظاهره کړې ده. د ننګرهار او لوګر ولایتونو د سارک وسري ولسوالیو قومي مشان وایي په دغه ولسوالیو کې د افغان حکومت وروستیو پوځي عملیاتو نتیجه نه ده ورکړي. د دوی په خبره وسم په دغه ولسوالیو کې د تګ راتګ لارې بندې دي او وسلوال مخالفین پکې نفوذ لري. معصوم میوند په دې اړه رپورټ راکړي.
د لوګر د ازري او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ قومي مشران د افغان ځواکونو لخوا په دغو ولسوالیو کې د سیمرغ په نوم پوځي عملیات ناکامه بولي. د دغو ولسوالیو یو شمېر قومي مشران ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ولسوالیو لارې اوس هم د وسلوال مخالفین لخوا تړلې دي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال او د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي غلام یحیی وایي یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا کې لسګونه افغان سرتېري میشت دي. خو دی وایي وسلوال مخالفین اوس هم پر لار ولاړ دي او خلک شته کوي.
تر په تقریبا 2200 کم او زیات اسکر دی ولسوالۍ شاوخوا الته پراته دي. لاره کومه سړک خلاص او بیرته بند شوه. حکومت یو ملازم هم نشي تلای تذکره کتل کیږي حتی اعدامان محکومیږي. خلک په اول کې ډیر خوشحاله سو اوس خلک خفه دي. دا وخت ته لارې بیرته باسي محدود دي. نو په کوم اساس باندې لاره خلاصه ده؟ لاره خو دي خلاصه نه ده.
افغان ځواکونو د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغې د ننګرهار په حصارک او د لوګر په ازر ولسوالیو کې د سیمرغ په نوم پوځي عملیات پیل کړل چې ځینو سیمه ییزو چارواکو د طالبان لخوا د دې ولسوالیو د محاصره کېدو راپور نه ورکړل. سربیره پر ازر ولسوالۍ د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ څو تنه قومي مشرانو هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې عملیاتو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې دوه تنه قومي مشرانو جبارخیل او سرمست وفا وویل
افغان چارواکي دوی وایي چې موږ عملیات کړي. عملیات په صورت کې په اشاره کې ځکه نه دي سوي. زه بالکل رد کوم کدا هر څوک دا خبره کوي یو قومي مشر په صفت زده دا بالکل نه تاییدوم. مخالفین یا طالبان په 50 متره کې دا اوسم قرار لري. دا خواست چې خدای لیاز وکړي دی ولست توجه وکړي. دا ولست م پردای کوي
که نمونه وغالي در کومه وکاس اسکر دی ماویسینا او طالبان ته تسلیم سو
دا تکته یو ما کوک من سره خبرم کوي. نو عملیات یو لیس مخکې نه راکټ کړای دا نه لال یو نه دغه ته منګ
از راوی حصارک دوی هم سرحد ولسوالۍ دي چې امنیت د کابل او ځینو نور ولایتونو لپاره هم مهم بلل کیږي. بلخوا د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا د از راوی حصارک ولسوالۍ د قومي مشرانو خبري ردوي. ښاغلي وزیری وایي په دوه واړو ولسوالۍ کې اوس هم تصفیه عملیات روان دي او ډېر سیمې له وسلوال مخالفینو پاکې کړې دي.
هغه محلات هغه سیمې چې هغه په لاس کې وي هغه آزاد شوې. زمونږ عملیات تل په سیمه کې اوس هم جریان لري. په ډېرو سیمو کې مونږ تصفیه عملیات کوو او په خپل د حاضر ولسوالۍ کې تاسو ته معلومه وي چې هلته د ملي اردو د ملي پولیسو مالی پولیسو هلته قطعات ځای په ځای شوي دي. زمونږ د ملي اردو یوه قطعه هم په حاضرې په ولسوالۍ کې ده. څومره چې مونږ ته معلومه ده د سیمرغ عملیات ډېر بریالي عملیات و. دښمن ډېر زیات تلفات ولیدل او په ټولو سیمو کې چې تهدید وي هلته مونږ پلاني عملیات لرو هلته مونږ عملیات کوو.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت مسؤلین بیا دا نه مني چې په حصارک او ازر ولسوالۍ کې پولیس له ملاتړ بې برخې وي او وسلوال مخالفینو ته تسلیم سوي وي. د دفاع وزارت چارواکو تر دې پخوا ویلي وو چې د سیمرغ په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 300 تنه وسلوال مخالفین وژلي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. پخوا هم داسې شکایتونه سوي چې په یو شمېر سیمو کې له پوځي عملیاتو وروسته بیرته وسلوال طالبان راپورته سوي دي. د امنیتي چارو څېړونکي وایي چې افغان ځواکونه باید له وسلوال مخالفینو څخه د یوې سیمې له نیولو وروسته د هغې د ساتلو لپاره هم باید پلان ولري.
وسم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته یو ځل بیا. ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو رهبران به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤل وي. د ولسمشر د وایندوی له دفتره په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې د ښاغلي کرزی له خولې ویل شوې دي چې وسلوالو طالبانو رهبرانو او قمندانان د خلکو په وړاندې جنایتونه ترسره کوي او ځواب به ورکړي. د پروان په ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې اته کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د دې برید قربانیان د کرومایدو د کان امنیتي کارکونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د دې هیواد له کانګرس غوښتي دي چې د سوریې د حکومت خلاف د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا او له کبله د پوځي گزارونو د ترسره کول تایید کړي. دا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو غږ کړی چې ملګرو ملتونو ته داسې اسناد وړاندې کړي چې د بشر الاسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعا ثابت کړي. او په عراق کې پرون څو کسان یو جماعت ته ننوتل او 15 منځ کوونکي ووژل. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تیر ماښام د زابل په مرکز کې دوه تنه وسلوال پر پولیسو تر برید وروسته په یو کور ننوتي و چې وروسته یې درې ساعته له پولیسو سره نښته هم وکړه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه کسان له ماشومانو یو ډک کور ته ننوتي و ځکه نښتې زیات وخت ونیوه. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي دو تنو طالب وسلوالو تیر ماښام ناوخته د قلات په برات کلي کې د اپراتیفي کنډک پر قمندان د لاسي بمونو برید وکړ، خو وروسته پولیسو برید کوونکي پسې اخیستي او هغوی د عامو وګړو یو کور ته ننوتي وو چې بیا یې له هماغه ځایه له سرتیرو سره درې ساعته نښته وکړه. د لاسي بمونو په برید کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او درې نور پولیس ټپیان شوي دي. د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي جګړې ځکه ډېر وخت ونیو چې کور ته ننوت تو وسلوالو د کور خځې او ماشومان یرغمل کړي وو او د سپر په توګه یې کارول. دی وایي تر دریو ساعتونو وروسته سرتیري وتوانېدل چې خځې او ماشومان له کوره روغ رمټ وباسي او برید کوونکي ووژني.
اکثر شهید کیږي او د زاویه کاروایی که دوی دا نفر تعقیبوي هغوی په کور ننوځي. بیا دغه جګړه هم درې څلور ساعته دوام کوي. نو اوس په پایله کې هغوی ټول ووژل شو، مړي هلته ساحې ته راوړي او موږ ورغلو هلته مو کتل.
رسولیار وایي په نښته کې د کور دیوالونه ویجاړ شوي او څاروي مړه شوي دي چې د هغوی به تاوان ورکول شي. دی وایي په دې سربیره سرتیرو پرون په برو بقرزو او پولادګي سیمو کې 15 نور وسلوال هم په مخامخ نښتو کې وژلې دي. تر اوسه پورې لا طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي.
خبری مجله اوري. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د کورنیو چارو وزارت د محابس او توقیف خانو ریاست وایي چې غیر معیاري زندانونو موجودیت کولی شي د بندیانو ډلې زی تېښتې ته زمینه برابره کړي. په دې اړه له کابل د اسدالله لودین رپورټ اورو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا مهال د هیواد په ټولو ولایتونو کې زندانونه لري، خو د 14 زندانونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. د دې وزارت د محابسو او توقیف خانو رئیس جنرال امیر محمد جمشید وایي که چیرې د دې زندانونو وضعیت همداسې پاتې شي ممکن د زندانیانو ډله ییزې تیښتې ته زمینه برابره کړي. ښاغلي جمشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زابل، بدخشان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی او سرپل په ګډون د 14 ولایتونو زندانونه د ځای له امله په ډېر خراب وضعیت کې دي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د زندانونو خراب وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی، ښاغلی جمشید په اړه وایي: دی وایي ډېر زیات اندېښمن یو. مثلا موږ د زندان لپاره یو کرایي کور نیولی چې هغه کور د 15 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري، خو موږ هلته 150 زندانیان ساتو. طبعاً دا خپله یو خطر دی. د زندانونو د خراب وضعیت په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر اوسه څو ځلې د افغانستان له زندانونو څخه زندانیان په ډله ییزه توګه تښتېدلي دي. څه باندې 2 کاله وړاندې د کندهار د سرپوزي له زندان څخه په یوه شپه سلګونه زندانیان دې محبس ته د ورجوړ شوي تونل له لارې وتښتېدل چې اکثر یې د حکومت وسلوال مخالفین وو. له دې سربېره په وروستیو 2 کلونو کې په هرات، سرپل او زابل ولایتونو کې هم یو شمېر زندانیان د محبسو د خراب کیفیت له امله په تېښته بریالي شوي دي. د محبسو او توقیف خانو مسؤلین وایي چې د زندانونو معیاري کول د دوی په لومړیتوبونو کې ځای لري، خو زیاتوي چې د بودیجې کمښت دوی ته ستونزې پیدا کړي. د محبسو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید وایي سږ کال دوی تمه درلوده چې په 8 ولایتونو کې معیاري زندانونه جوړ کړي، خو په خبره یې مالیه وزارت ورته بودیجه ور نکړه. د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی بیا وایي چې دوی تر خپل وسه د وزارتونو بودیجه منظوروي، خو زیاتوي چې د دا ډول پروژو جوړول کله ناکله د اختیاري بودیجه له وس څخه پورته وي.
دوه ډوله بودیجه موږ لرو، اختیاري او غیر اختیاري. په اختیاري بودیجه کې موږ کولای شو چې هغه امکانات چې موږ لرو کار ترسره کړي، او غیر اختیاري چې د غیر اختیاري کې بیا هغه موږ د توان خبره نه ده. امکان ولري چې موږ په هغه وخت کې بودیجه نه درلودل، شاید موږ سره امکانات نه وو. که امکانات چیرته وي همیشه موږ ترجیح ورکو. که په محابسو کې وي هر یو ته خپل اهمیت لري چې دلته د لومړیتوبونو لیست موجود دی.
د افغانستان د یو شمېر زندانونو د خراب وضعیت په اړه تر اوسه څو ځلې د بشري حقونو ادارو هم خپلې اندېښنې مطرح کړې دي. دوی وایي د ځینو زندانونو وضعیت او چاپیریال دومره خراب دی چې له رواني پلوه د زندانیانو د شکنجې سبب کیږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په سوریه کې د بشر الاسد رژیم پر ضد د محدودو پوځي اقداماتو پریکړه اعلان کړې. اوباما وایي دا پریکړه د امریکا د استخباراتو د ادارې تر هغه رپورټونو وروسته وکړه چې وایي دا څرګندېږي چې د بشر الاسد د رژیم ځواکونو په دمشق کې د کیمیا وسلو حمله کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل دروړي.
جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبر پر مهال د خپلې دې پریکړې اعلان وکړ او ټینګار یې وکړ چې د تایید لپاره باید د هیواد کانګرس ته وړاندې کړي.
Now, after careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against
ماتر محتاطانه غو رسته پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالات باید د سوریه د رژیم د اهداف پر ضد پوځي اقدام وکړي. دا به اوږدمهاله مداخله نه وي. موږ خپل عسكر هلته نه ورسته، بلکې دا به د وخت او پراختیا لپاره یو محدود اقدام وي. خو زه باور لرم چې د بشار الاسد رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال په خاطر مسؤل ګڼلای شو، جواب ورڅخه غوښتلای شو. د داسې کار مخنیوی کولای شو او د هغوی ظرفیت کمزوری کولای شو. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې دا مسله به د تایید لپاره د کانګرس د دوبی د رخصتۍ لپاره تر رسیدو سره سم بحث او رایګیری ته وړاندې کړي.
While I believe I have the authority to carry out this military action without specific congressional authorization.
پد اس حال کې چې زه باور لرم چې د کانګرس له تایید څخه پرته د دې پوځي اقدام د ترسره کولو صلاحیت لرم، خو په هیجم چې د هیواد به هغه وخت لا پیوړی وي چې موږ دغه لار غوړه کړو او زموږ کار به هغه وخت لا زیات قوت ولري. د امریکا د کانګرس غړي د سپتمبر په 9 نیټه د دوبی د رخصتۍ څخه بیرته ستنیږي. ټاکل شوی چې په سوریه کې د رژیم پر ضد د قوې څخه د کار اخیستلو پړه بس په هماغه ونه کې پیل شي. د کانګرس غړو د ولسمشر اوباما د دې پریکړې هرکلی کړی چې غواړي پر دې مسله د دوی تایید واخلي. د ښاغلي اوباما په وینا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د امریکا پوځي عملیات به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک او تایید د پام کې نیولو څخه پرته ترسره شي. جمهور رئیس اوباما پرون وویل چې د سوریه د رژیم پر ضد پوځي اقدام ضروری دی څو دا پیغام ورته ورسوي چې کیمیاوي وسلې منه دي او د دغسې وسلو څخه کار اخیستل نشي زغمل کېدی.
Now this attack is an assault on human dignity. It also presents a serious danger to our national
دا د بشریت پر وخار حمله ده. دا زموږ ملي امنیت ته جدي خطر هم څرګندوي. دا د کیمیاوي وسلو پر استعمال نړیوال بندیز مسخره کوي. دا د اسرائیل، ترکیه، عراق، لبنان او اردن په ګډون زموږ هغه ملګري او متحدان چې د سوریه پولو ته نږدې پراته دي د خطر سره مخامخ کوي. دا د دې ګواښ پیدا کوي چې د کیمیاوي وسلو کار اخیستل زیات شي او یا د هغو ترورستانو لاسته ورشي چې زموږ خلکو ته ضرر رسوي. جمهور رئیس اوباما ویلي د امریکا د لوی درستیزان د کمیټې مشر ډاډ ورکړی چې د پوځي اقدام ترسره کولو ته تیار دی. ولسمشر اوباما د دې هیواد د پوځي چارواکو په حواله دا هم وویل چې د امریکا دغه پوځي ماموریت په د وخت له پلوه حساس نه وي او هر وخت پیل کېدلی شي.
رپورټونه وایي چې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې څلور سخت دریځي وسلوال وشل شوي دي. په دې اړه په خبره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د افغانستان پر پوله پرتی د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په میرعلي کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لک تر لګه څلور سخت دریځه وسلوال وژل شوي. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه الوتکو د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د میرعلي په موساکي نومي سیمه کې د شکمنو سخت دریځه وسلوالو پر یو مرکز دوه پرله پسې توغندي وتوغول چې په ترڅ کې څلور سخت دریځه وسلوالو وژل شول. د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو اټکل کېږي چې ځایي سخت دریځه وسلوال دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې شوی چې د شنبې په ورځ په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د دغه هیواد ولسي جرګې ته د وینا پر مهال ویلیو چې د پاکستان نوې صدر اعظم نواز شریف به د امریکا متحده ایالاتو د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له جګپړو چارواکو سره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه پریکند خبرې وکړي. دغه په وینا د پاکستان نوې ټاکل شوی حکومت له امریکا سره د یو سیال هیواد په کچه اړیکې غواړي او د دې ډول اړیکو د رامنځته کولو لپاره باید امریکا د پاکستان د ځمکني بشپړتیا درناوی وکړي. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دا مهال د القاعده شبکې غړي، پاکستانی طالبان او د اقانی شبکې ګڼ وسلوال ځای پر ځای دي چې وخت نا وخت په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ترسره کوي. افغان دولت ادعا کوي چې دغه وسلوالو تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس دی. د یادونې وړ ده چې د روان کال د اګست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې پر دغه هیواد به د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او نورو جګپړو چارواکو پر شمالي وزیرستان د امریکا د متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکو تازه برید غندلی دی.
زمانم اجی شریف د پکتیا ولایت زیاریو بل سوالی اوسیدین کای فیرن په خلاصه کې اوسېګم
او د غریاز مارکیټ کې چې کوي
ریاض مارکیټ کې د مو ورکشاپ ده او زغ خپل مستریم د وړو موټرام د پېټرول او ام د ډیزل
د غدین خلک وای چې د پېټرول او موټر د سپاسانې څوک نشي جوړولای.
نه نو چې څوک تجربه ونن لري خود نشي جوړوای، څوک تجربه ولري هغه ته مشکل نشته.
دا غ شاګردان څومره در سره دي؟
شاګردان مې تقریبا وته کسان نفر سره وی
واړه غټان
ولا خو بس دا لاس کوله پنځه لاس کوله تر اته لاس کوله پدې سي عمر نه دي.
ماشومان کوم شاګردان چې دي سخت راوي کوي ور سره خچلېږي
ولا خو شاګرد خود سي دی لکه خپل الوت په نسبت د سي لکه خپل الوت چې څنګه تربیه کوي اسی بو شاګردم تربیه کوي. نو شاګرد چې کله خراب کار کوي مونږ به پختنې کار کوي تر نه خراب شي نو خو مخه مونږ غوسه ورته کوي نور خو څه مشکل نشته.
خود غځینې شاګردان لګ واړه وی دا غا استاد سخت کارونه قربانی کی درانه کارونه
هغه والا خو هغه دې خاطر چې مور پلار مونږ ترا ولی مور ته چې دې باندې اول سبق وای مکتب ور باندې تعلیم ور باندې وکوي نو هغه تعلیم هغه نو پکې مونږ د چر ولی نو دې استاد مازغه خامخا نو مشکل کار کی پیښ یا شاګرد کار غلط کی نو خامخا مشکل راسی دې وای نه دې هغه شاګرد یو څه پړم پړ ور وچو
وهیم
او نو خامخا نو
خدغه شاګردان ته روپې هم ورکوي که بس
اول نه موش ورکو روزانه چاته 50 چاته سل چاته 200 د خپل د استعداد مطابق بس.
یو د غزيني مستریان دي زم کله کله ور سره مخ شوې ما دې ته نو ګوري چې دغه موټر کې مشکل څه دی، دې ته ګوري چې د موټر ماډل څه دی.
والا دا سي دي چې خصوصا په کابل کې د ریواج تا ځکه چې خلک پیسې دور دي نو خلک موټر ته هم ګوري دوی ته هم ګوري چې سره موټر ورته کړو شي هغه
رقم ولا ډېر موټر ته ګوري کا موټر خي کا سړې بيخي خراب مي ډېر اخلي
ونه خو ما درته و چې وزاره سفر یواش کا بلکې جوړ شوی دی ها دا مودا دا شاله دا ته
موټر ته ګوري کا هغه
کارته ګورو وروره پوه شي مونږ څومره کار ورکی مغه خپل مطابق اجرت نه خلو
یعنی هغه د موټر ماډل پیسې نه اخلي
ونه نه ماډل مڅ کو نو خپل اجرت راخلو کار ورته وګ نو ماډل خو موټر خو مونږ نه پریږدي چې مونږ دا خو موټر دا خراب موټر دی
او دا د غرمې ډوډۍ په شاپخه هغه شاګردان درته په خي کور نه راوړی څنګه
نه هغه د غرمې ډوډۍ نو د سیویچونه مون سره شاګرد بیا په دی خپې بیا کټول پیږي نمبر سره په خي نو بس سره پوښ وې
ته په خپل بم یو وخت شاګرد وې اوس خو استاد تا څنګه وهل دی خوړلې د سه سخت خبرې درته شي
پختنه کوي ته چې بيخي نو خو ما خو چې څه کاری غبرې به او موږ باندې مستیر شي استاد لاس مو خل خوړلې دي بيزتي مو خوړلې دي پوه شو داسې غوړل تکول درته مو خوړلې دي
کا ژوند کې څنګه خوشاله ژوند سره
الحمدلله ښه صحیح
کا باز خوشاله سي
جوړ
د ژوند رنگونه مغوریدل دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو جاوید نعیمی استودیو ته راغلی او په روانه نیم ساعت خبري مجله کې جاوید نعیمی در سره دی